السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي. نن د 9 ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. د قبایلي سیمې خیبر نه پوځي چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو سره پنخته کې د دوی دوه عسکر وژل شوي، شپږ نور ژوبل دي. په امریکا کې د سینډي په نوم سمندري طوفان یو شمېر سیمو ته رسېدلی او د دغه هیواد په متاثره برخو کې بیړنی حالت اعلان شوی. نور رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار منور شاه نه تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټ کې د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات دوام لري. افغان ولس مشر حامد کرزی او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ خلاف ګډه مبارزه سلا شوې دي. او په امریکا کې سینډي نومي طوفان په لکونو خلک متاثره کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پوځي چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ د باړې په شلوبر سیمه کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ پنخته او یو بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي او شپږ نور جوبل شوي دي. پوځي چارواکي زیاتوي د باړې سپاه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د شلوبر او ملک دین خیلو په طرف یې هم پیشقدمي کړې ده. کور په کور تلاشي روانه ده او د هلیکاپټر د لارې د وسلوالو په مرکزونو بریدونه ترسره کوي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د بدامنۍ له وجې ترې په زرګونو خلک د سیمینا کډه شوې دي چې یو شمېر یې دا وخت د جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د پاکستان، متحده عرب امارات او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملال یوسفزی د روغتیا پوښتنه کړې، چیرته چې د هغې د مرګونی زخمونو درملنه روانه ده. د برتانیا د خارجه چارو دفتر ویلي د هیواد وزیر خارجه ویلیام هیګ، د پاکستانی وزیر داخله رحمان ملک او د متحده عرب اماراتو د وزیر خارجه شیخ عبدالله بن زاید ترڅنګ د ملال د پلار او د برمنګم د کوین الیزابت هسپتال د روغتیايي عملی سره لیدل کتل کړي دي، خو دوی د ملال سره ملاقات نه دی کړی. په دغه موقع ویلیام هیګ ویل د وایز په دې خبر اورېدو ډیر خوشاله شوم چې د ملالی په روغتیا کې ډیر ښه پرمختګ روان دی، ځکه چې وړاندې د هغې حالت ډیر ښه نه و. هغې ته د دنیا تر ټولو ښه علاج ورکول کیږي. د هغې کورنۍ دلته د هغې سره ده، نو یقینا چې اوس د هغوی په وړاندې ډیرې فیصلې کول دي، خو دغه لړ کې مونږ ته په هغوی باندې فشار اچول نه دي پکار. پنځه لس کلنه ملال یوسفزی چې د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې کولې، د روانې میاشتې په نهمه نیټه منګوره کې د سکول نه د واپسۍ په وخت پاکستانی طالبانو په سر ویشتلې وه. د طالبانو د دغه برید خلاف په ټوله نړۍ کې غم او غوسه راپارېدلې ده. د افغانستان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د مشر خاغلی نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغان صدر د مطبوعاتي دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه وایي په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون ماښام د لوی اختر د مبارکۍ لپاره ترسره شوې، صدر کرزی په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو په نږدې او جدي همکاریو ټینګار وکړ. دا راز خاغلی نواز شریف د اختر د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې والی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو همغږي رامنځته شي. نواز شریف ډاډ څرګند کړ چې هوادی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او امن د ټینګښت او ترهګرۍ خلاف د مبارزې په برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سینډي په نامه طوفاني غولۍ د امریکا شمال ختیځ برخې سره جنګېدلې ده چې په نتیجه کې یې ریکارډ سیلاب او په لویه کچه د بجلی بندیز رامنځته شوی دی. دغه طوفان چې د پښتونخوا په وخت نن سهار 15 بجې د سمندر غاړو ته ورسېده، له وجې یې په نیویارک ښار کې د ځمکې لاندې د ریل پټلۍ او د سړکونو سورنګان اوبونه ډک شوي او د دې ښار لکونو خلکو ته بجلی بنده شوې ده. په دغه موقع د امریکا صدر باراک اوباما ویل دي
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding is going to be getting power back.
د وای کې د شي د زیاتره خلکو لپاره د سیلاب سره سره د ټول نوې مهمه مسله د بجلی بندیدل وی. زموږ د اندازې تر مخه په ډیرو ځایونو کې به ونی غورځيږي او به هم زیات وي. ز د راروانو انتخاباتو په اړه اندېښمن نه يم. ز د خلکو د نقصان په اړه اندېښمن يم او هغه خلک چې د مخنیوي تنظیم وکوي او بیا په اقتصاد د پاسراتو باندې فکرمند يم. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی وای دی طوفان کې چې د یو سل 15 کیلومتر فی ګنټه په رفتار سره مخ په زیاتېدو سیلې راغله په کې تر دې دمه د لسو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. یاد خبری ایجنسی وای دا مرجوب له هیواد په نیویارک، نیوجرسی، میریلند، پنسلوینیا او کنیکټیکټ یا ساتونو کې رامنځته شوې ده. په مجموعي توګه تر دې دمه د طوفان سباندې دیش لکه خلک د بجلی نه به برخه کړی دي. دا طوفان په داسې وخت راغلی چې یوه هفته پس په امریکا کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي، خو د دې له وجې دواړو امیدوارانو باراک اوباما او د هغه حریف د ریپبلیکن ګوند میټ رومنی د خپل کمپاین دستوري ماتل کړی دی. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپي یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشر کیترین آشتن تر څنګه د بوسنیا هرزګووینا سفر کوي. تمه کیږي چې میرمن کلینټن او آشتن به د بوسنیا په درې ګوندي صدارتي غړو باندې د اصلاحاتو لپاره ټینګار کوي چې په نتیجه کې یې دغه هیواد د یورپي یونین او د ناتو غړیتوب ته نږدې شي. څېړونکي وایي په غربي ادارو کې د بوسنیا شاملېدل به د ستونزو سره مخ وي، ځکه چې دغه هیواد کې د 1990 په لسیزه کې د درې کلن جنگ نه پس هم د مسلمانانو سر بیانو او کروشین خلکو ترمنځ ویش موجود دی. او بل خبر دا چې د اسرایل په وزوای جنگي الوتکو یې پرون د غزې په پټای کې په هغه سیمو بریدونه کړی چې د دوی په وینا اترې په اسرایل توغندي وشتل کېدل. د اسرایل د پوز په وینا د هوایي برید یې له غزې څخه د توغندیو د بریدونو په جواب کې کړی دی. د اسرایل پوز همدارنګه ویلي چې پرون اول د غزې نه وسلوالو په اسرایل یو لس توغندي وشتي وو. تر اوسه پورې د دواړو خواو څخه د نقصان رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سهرنۍ خبرونه سلام پختونخوا ته غوږی پر روانه خبرونه کې درته دا ریپورټونه لرو. د قبایلی سیمې خیبر نه پوځي چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو سره په نښته کې د دوی دوه عسکر وژل شوي دي. شپږ ژوبل اخوا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلک د خپل تیر شوي اختر په اړه وایي.
دې کې پکیم کې او د کلی په اختر کې خود ځمکې او د اسمان فرق و جي پغې کې دا خبره وه چې هلته به زموږ روزګارونه او کاروبارونه به وو.
په امریکا کې د سینډي په نوم سمندري طوفان یو شمېر سیمو ته رسېدلې. ولسمشر باراک اوباما وایي
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding is going to be getting power back on. We anticipate that there are going to be a lot of trees down, a lot of water.
او په تیر شوی لوی اختر کې د سینماګانو حال درکو.
او دې ځل په اختر کې اومم په ارشیل سلیما باندې یو فلم لګیدلې دی چرسی د شهید خان، او په فردوس سلیما باندې د ارباز خان فلم لګیدلې دښمنی.
د مشال ترڅنګ واوري تاسو مشال ریډیو تغوغي څنګه مو په خبرونو کې واورید. پوزي چارواکي وای د خیبر ایجنسی د باړې په شلو برسیمه کې د امنیتی عسکرو او وسوال ترمنس پنخته او یوې بمی چاودنه کې دوه عسکر وژل شوی دي او شپږ نور ژوبل دي. دا شان د باړې سپا سیمه یې د وسوال نه هم پاکه کړې ده. دوی وای چې په شلو بر ملک دین خیل لوکه هم کاروایانه د وسوالو خلاف روان دي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون پلی کړی تاسو ستلمه شو وایو او د دغه عملیات په اړه څه تازه صورتحال دی کله غوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره مننه فرخند وزیر. اوس خو د تیرو دریو کلونو رئیس دلته په باډه سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې وروستیو کې چې کله متنو بډبیره کې په پولیسو باندې پرله پسې حملې وشوې، نو په دې عملیاتو کې نور هم زیراغی او پوزی چارواکی وای چې تیر مخام هم د خیبر جنسی په باړه شلوبر د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنس په نخوتو کې دوه سرتیری وژل شوی دي او نور شپږ پکې جوړل دي. او دا په یو قافله و چې هغه یو ریموت کنټرول د می چودنې په ذریعه په نخه کړای شو او په پوسټ یې دغه مرګ جوړل واړول. بیا پوز هم ادعا کوي چې دوی د دغه عملیاتو په وخت او د ګنشپ هلیکاپټر په بمباری کې لس وسلوال وژلې دي او د دوی وو مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق نه دی شوی. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې امنیتي سرتیرو تیر ماښام د باړې په سپاه ملک دین خیل برکمبر خیل شلوبر او داسې نورو سیمو کې کرفیو لګولې وه او په دې سیمو کې کور په کور تلاشي وکړه او دغه عملیات یې پکې ترسره کړل او دوی دغه ادعا کوي چې سپاه سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده او دا اوس د دوی په کنټرول کې ده. همدارنګ مو اوس یو تازه خبر ترلاسه کړی دی د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې د باړې په سپین خبر سیمه کې د دریو نامعلومو کسانو مړی موندل شوي دي چې لا تر دې دمې څه شناخت نه وی شوی.
ډیره مننه کورمو ودان اوریدونکو داود امشال خبریال چې تاسو ته په خیبر قبایلی سیمه کې د امنیتي عسکرو لخوا د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو حال درکولو. د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
35 منټه کم 4 بجو
تاترا
35 منټه کم 5 بجو.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. که څه هم د جلوزو د کډوالو کیمپ کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک وایي دا واري اختر د وړاندې نښه وو، خو دا نظر لري چې د بې کورۍ اختر که هر څومره ښه شي نو د خپل کور کلی او د وطن د اختر په شان نه وي. زموږ همکار منور شاه د ځینې کډوالو سره خبرې کړې دي او د دوی د دغه اختر حال د دوی نه په دې رپورټ کې اورو.
بنارس باړې اوسېدونکو نو هغه به څه مزه وي، مړه خو بس اختر و تېر شو بس و تکلیف سره مخ دي خلک چې څه قسمت و هغه هم وکړو. کلي کې چې کوم اخترونه وو هغه خو څه بلرنګو بهر کوم دلتا پر کیمپ کې کوم خلک دي ته خو ډېر سخت په تکلیف کې یو، خو لنګ سګه سر بیا هم گزارې حال و څنګه ته خلکو خپل باندې وکړې. دا په مخکې کال کې کوم خلکو مجبوریات وو نو هغه څنګه په باره کې سګ خو ماشومان بس کایچا لږ واسو هېڅ نه پیسو څه مخه وا او نو پیټه
نومې اثر دی. امړه قدیم کې مې کور دی اختر وکړې وو د کلي شان کې وو میلو د دلی وو هغه والا له ولي واګانې پر ګره دا د یادي دي
زما جګور وسانا پرې نوم دی د باړې خبرې جن سره مې تعلق دی. په جلوزو کین کې خو لکه د نور کارونو په نسبت سي دا اختر لګ او خشان تیر غللو ځکه چې زمون سره کوم ادارو ته ونه کړلو. په دې کې زمون سره هلال احمر او اف ډی ایم هم تا ونه کړو. هغه تا ونه سي وشلو چې هلال احمر او د اف ډی ایم په تا ون سره یتیمانو ته کندو ته 10,000 روپے کیش ملاو شو او غیر سره یو خو هم ورکړل. او بل په دې کال کې یو د خبر هم راغله چې متاثرین چې کم د خبر ایجنسی او هغه ټول کاروباري خلک دي غي لګ مهنت کړي او لګي لګي پیسې جمع کړي او په مشترکه تور باندې ځنه ځنه کسانو په خپل قرباني هم کړي وي. دې کې ټیم کې او د کلی پختر کې خود ځمکه او د اسمان فرق او جی پغه کې دا خبره و چې هلته به زموږ روزګارونه او کاروبارونه به هلته به زموږ سره پیسې وي، هلته به موږ د خوښې سروي او غسلو او خپل ځان له بلکې زموږ د خبر ایجنسی ولا مشترکه تور باندې د خاري لګي سره دغه قرباني موږ نه کوو، موږ خپل ځان نه کوو او پغه کې ډیر فرق او ځکه اوس په علاقه کې حالات خراب دي، روزګار خراب دی، کاروبار نشته دی، خلک څوک در په در دي.
تاسو د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د پوځي عملیاتو له امله د خیبر ایجنسی د بې کوره شوو خلکو خبري اوریدلې. اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. واشنگتن پوسټ لیکي چې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د امریکا او هندوستان او اسرائیلو پر ضد بیانونه ورکوي، خو د هغه خلاف امریکا 10 ملیون ډالر انعام ټاکلی او د هغه ورور حافظ مسعود یو شکاله په امریکا کې ژوند تیر کړی. وای امریکا کې د ژوند او فعالیت کولو نه ډیره مزه اخیستې ده. دغه مقاله غټ ټکی زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې د دوه پاکستانی ورونو ژوند ته کتنه کړې ده. په دوی کې یو حافظ سعید دی چې وایي امریکا د پاکستان لوی دښمن دی، خو دغه بل ورور حافظ محمد مسعود په امریکا کې ډیر کلونه ژوند کړی او د مذهبي زغم لپاره تبلیغ هم کړی. ورسپانه لیکي حافظ سعید 28 کلن او روري حافظ مسعود 45 کلن دي. د دوړو په فعالیتونو کې هماغومره توپیر لیدل کیږي لکه په خپل چې د پاکستان د حکومت په کړنو کې توپیر دي. دا هیواد په یو وخت د امریکا سره دښمنی او دوستی دوړه پالي. واشنگتن پوسټ لیکي کله وی خو پاکستانیان د امریکا د کړنلارې نه بیزار دي، نو لبل خو ډیری پاکستانیان په دې هڅو هم بوخت دي چې خپل او د خپل کورنۍ سره امریکا ته د ورتګ چانس پیدا کړي. حافظ مسعود هم د داسې کسانو له جملې څخه دي. نو موړي یو شکل د امریکا په بوستون سیمه کې ژوند تیر کړی دي. دا ورسپانه په وینا حافظ مسعود نن سبا په لاهور کې د یوې خیریه ادارې ویاند دي. دا خیریه اداره جماعت الدعوه نومیږي او مشري د هغه مشر حافظ سعید په غاړه لري. امریکا دا ډله ترهګره پیژني او د 2008 کال د ممبئی د تروریستي پیښو تر شا د دې ډلې لاس ویني. امریکا همدارنګه د حافظ سعید پر سر د 10 ملیونو ډالرو د جایزې اعلان هم کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي حافظ مسعود د خپل مشر ور په سیر اورژه نه دی، په نرمه لهجه خبرې کوي او په خبرو کې امریکایي متلونه هم استعمالوي. نوموړی په امریکا کې د نیو انګلینډ په نوم د یو اسلامي مرکز امام پاتې شوی او د خپلې میرمنې او د اتو ماشومانو سره هلته ژوند کاوه. دی په 2008 کال کې په ویزه کې د ستونزو درلودلو له امله پاکستان ته ستون شوی، خو د ده کورنۍ اوس هم په امریکا کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې د هغه مشر ور حافظ سعید د امریکا، هندوستان او اسرائیلو پر ضد بیانونه ورکوي، خو حافظ مسعود بیا وایي د امریکایي ژوند سره ډېره مینه لري. د ده په وینا په امریکا کې خلک ډېر منطقي دي، آزاد خیاله دي او د په امریکا کې د اسلام لپاره د کار کولو نه ډیره مزه اخیستې ده. حافظ مسعود وایي دی په ناحق امریکا ویسل شوی. د ده په وینا امریکایان چې په چا کې سلیدل غواړي نو د هغې لپاره خپله پوره هڅه کوي او هغه کار سرته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي د دې باوجود چې حافظ مسعود په امریکا کې ګټلی هر څه پرېښي، له کورنۍ لرې دی، په 500 اکړو جوړ د 500 بیډرومونو کور، ښکلې باغیچه، د ټینس میدان او د لمبا ډنډ یا سویمنګ پول ترې پاتې شوی، خو هغه د دې هر څه په بایللو بیا هم غوسه نه ښکاري. وایي د هر څه د یو ښه مقصد لپاره بایللی.
زمون همکار نجیب عامر وو. سلمان خورشید د هندي کابینې وروسته غړی دی چې د خارجه چارو وزیر ټاکل شوی دی. که څه هم دغه هیواد کې د هندوانو اکثریت دی، خو د نوموړي په خاندان د دغه اعلی چوکۍ لپاره د اعتماد څرګندونه شوې ده. په دې اړه ای پی یو رپورټ جاری کړی چې زمون همکار منور شاه درته غټ ټکی وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی رپورت کې لیکي د هند نوی وزیر خارجه 95 کلن سلمان خورشید چې د پخوانی وزیر خارجه ایس ایم کرشنا څخه په عمر کې 21 کاله کشر دی، په کابینه کې شاملېدلو ته یې د خلکو ډیر پام ګرځېدلی دی. د سلمان خورشید په کورنۍ د یو غیر سرکاري تنظیم پیسې د بې ځایه خرڅ کولو تورونه دي. خپل نوې دنده د ترلاسه کولو په وخت نوموړي ویلي هغه سره وزیر اعظم منموهن سنگ د دې نوې چوکۍ په اړه خبرې اترې کړي او ورته ویلي چې په وزارت خارجه کې د نوي سوچ راوستلو لپاره د هلي ځلې وکړي. سلمان خورشید خبريالانو ته ویلي د لړکې با ډیر مهنت کوي. ای ایف پی د سلمان خورشید داخلي لیکي خارجه پالیسۍ کې په 13-15 کلونو کې ډیر بدلون راغلی او په کار دي چې اوس د پخوانی روایتي طریقو پر ځای په نوي سوچ سره تګلارې جوړ کړي شي. په هند کې خواوشا 14 کروڑ او 80 لک مسلمانان اوسيږي چې پکې ځنې د صدارت نه علاوه په یو شمېر اهم چوکیو پاتې شوې دي، خو بیا هم تر ډیره حدا په لوړو نوکریو کې برخنه لري. یعنی د آبادی او تعلیم په حواله چې نور مذهبونو لکه هندوانو، سیکانو او عیسایانو ته څومره برخه ورکول کیږي، هغه عمره مسلمانانو ته نشته. رپورت لیکي د یو مسلمان په حیث با سلمان خورشید لپاره د پاکستان سره د هند سفارتي اړیکات حساس معاملې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2008 کال کې په ممبئی د ترهګر بریدونو نه پس اړیکات خراب شوي وو چې د تیر کال راهیسې بیا ښه شوي دي. هندي سیډونکو د نظر لري چې سلمان خورشید با د ایس ایم کرشنا په نسبت ښه کارکردګي وکړي، ځکه چې نوموړي د 1990 په لسیزه کې د خارجه چارو د کشر وزیر په حیث کار کړی دی او دا راز د سفارتي چارو تجربه لري. رپورت لیکي چې په هندي رسنیو کې سلمان خورشید ته پر اعتماد شخصیت ویل کیږي. د نوموړي خاندان د ازادۍ راهیسې د هیواد په سیاست کې اهم کردار ترسره کوي. د هغه پلار خورشید عالم هم د خارجه چارو وزیر پاتې شوی وو او زاکر حسین چې د سلمان خورشید نیکه دی هم د هند صدر وو. نوموړي په برتانیا کې د قانون تعلیم ترلاسه کړی دی.
پام کوا
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبر يم
خاله پام کوا
ورسا
اکا کو پام کوا
بیا گارت نواستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلونا پاس کا
پام کوا
سلیونی حاکم مفتی مشورے
کیون نشویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی زو افغانستان ته چرته چې په دغه هیواد کې میشته نیټو په مشرۍ کې احساب ځواکونه وای دوی د بهرنو حملو په وړاندې له افغانستان څخه د دفاع صلاحیت نه لري. د احساب ځواکونو بیان جنرال ګوینتر کیتس په کابل کې وویل چې د ملګرو ملتونو د فیصلې له مخې دوی یوازې دننه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ذمهواري لري. نوموړي دغه څرګندونې د هغه انتقادونو په ځواب کې وکړې چې ځینې عام افغانان وایي احساب ولې د پاکستان له خاورې پر ختیځو سیمو د راکټي حملو مخه نه نیسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه احمد زبیر ژمن راکوي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په خدیجه سیمو په ځانګړي توګه د کونړ په ځینو ولسوالیو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره چې افغان دولت کومې هڅې کړې دي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو او امریکایي ډیپلوماتانو هم تل په دې اړه په احتیاط خبرګون ښودلی او ځینو یې دا هم نه ده منلی چې د پاکستان له خاورې راکټي حملې کیږي. خدای صف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د دوی په ماموریت کې د بهرنۍ حملې په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه ده شامله. دوی ښکاره ده موږ دلته د دې لپاره یو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه شي. موږ دلته راغلي یو چې له افغان چارواکو سره د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړو. خو دا زموږ په وظیفه کې نه ده شامله چې د بهرنیو عسکرو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړو. د راپورونو له مخې په تیر شاوخوا یو کال کې د پاکستان له خاورې په زرګونو د توپ مرمۍ په کونړ لګېدلې دي. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او یو شمېر کورنیو خپلې سیمې پرېښي دي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د پخوانیو ژمنو له مخې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانستان له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه وکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم په دې باور دی.
نړیواله ټولنې له اول بنده تر دویمه بنده پورې هغه تعهدونه چې هغه وعدې او هغه ژمنه چې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دغه د جغرافیوي نقطې سره کړي دي هغه قابل د تطبیق دي او د افغانستان حکومت باید وغواړي. متاسفانه چې د افغانستان په حکومت کې دغه شایستګي کاری وجود نه لري او دغه ظرفیت پکې وجود نشته نسته. اصلا دوی مجبور دي چې بعضې اوقات غیر مسؤلانه خبرې نړیوالې ټولنې وکړي.
د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزي په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه کوي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل امنیت او د بهرنیو ګواښونو د مقابلې لپاره درنو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکړ که امریکا په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو افغانستان به هند، چین او روسیه ته په دې اړه مراجعه وکړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ پنیخ
د نهي یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
او سم رازو یوې مدواتی کتنه ته د اکونومیست مجلې په اداریه کې راغلی دی. افغانستان د پرمختګ په لور روان دی که څه هم په دغه هیواد کې ډیر کارونه وران شوي خو بیا هم چې کوم پرمختګ شوی هغه لپامه نه دی غورځول پکار. نور تفصیل د اسرار علم مومن نورو.
په افغانستان کې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کې لوی ځاني او مالی زیان شوی. غرب هم په تیر وختونو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی لوی دعوی کړې وې خو که دا هر څه یو خوا تکړې شي او نن دې ته وکتل شي چې د افغانستان راتلونکی به څنګه وي او څرنګه ښه کېدی شي. په اداریه کې راغلی دي په ناټو هیوادونو او غربي نړۍ کې رای ورکوونکي دا سوچ کوي چې په افغانستان کې جنگ نشي ګټل کېدی. حکومتداري خرابه ده. په دغه هیواد کې کرپشن او بدامنی ده. دا اندازې هم دي چې کله په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي نو په دغه هیواد کې به خونړۍ خانه جنگي رامنځته شي او کېدای شي طالبان بیا په واک کې راشي. د غرب سیاست مداران چې د جګړې ستړي دي هڅه کوي چې د خپل ولس اعتماد ترلاسه کولو لپاره د ټاکلي وخت نه وړاندې خپل پوځونه له افغانستانه وباسي. خو دا به یوه لویه غلطي وي، ځکه چې کوم پرمختګ په دومره مشکل سره شوی هغه به له منځه ولاړ شي او له دې سره به په دغه هیواد کې د انتقال عمل بې له څه ضرورته خراب شي. باوجود د یو شمېر مایوسیانو په افغانستان کې په تېر یوولس کلونو کې لوی پرمختګ شوی، تعلیم او د بنیادي صحت لپاره ډیر کار شوی. تعلیم یافته ځوانان د خپلو مشرانو په پرتله ډیر روښان فکر دي او پراخه سوچ لري. کابل چې څه وخت کې تباه شوی وو، اوس مهال د جدید انټرنیټي نظام کاروباري مرکز دی. په دې ښار کې څه باندې 500,000 موبایل ټلیفونونه دي. میډیا پکې آزاده او فعاله ده. همدارس په افغانستان کې امنیتي سرتیری چې څه وخت د نش برابر وو، اوس یې شمېرو 3,500,000 تر رسیدلې دي. که څه هم دې سرتیرو ته د لان ورخه کېدو ضرورت دی، خو بیا هم دوی تقریبا په ټولو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي او نږدې د نیم په نیمه عملیاتو مشري هم کوي. په افغانستان کې د نوې خانه جنگي په اړه وړاندوینې مبالغې دي، ځکه چې د طالبانو ملاتړ محدود شوی او مشرتابه یې له جنګه ستړي شوی. د ادارې په اخره کې راغلی دی باید چې افغان ولسمشر او نور سیاسي مشران ځان په دې پوه کړي، کچره پر اتلونکو صدارتي انتخاباتو کې درغلي وشوه نو له جګړې ستړو مرستندوی هیوادونو ته به دا بهانه په لاس ورشي چې هغوی له پکار دي له کابل سره خپلې کړې ژمنې ماتې کړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږې
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هریکن سانډی په نامه د سمندري طوفان د رسیدو سره د امریکا په نیوجرسي او نیویارک ایالتونو او نورو سیمو کې سکولونه، دفترونه، بازارونه او خاري ترانسپورت تړل شوی دی. دا سمندري طوفان نن د امریکا ختیځو ساحلو ته رسیدلی دی. له بل لوري په ریپورټونو کې ویل کیږي چې دغه طوفان په امریکا کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کمپاینونه هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د هم کار حمید مومن ناورو.
د امریکا متحده ایالات له وخت نه مخکې د طوفان له خطر سره مخامخ دی او د رسنیو په ریپورټونو کې دغه طوفان د اکتوبر د میاشتې حیرانوونکې طوفان بلل شوی دی. اوس مهال دغه طوفان چې په ساعت کې د 120 کیلومتر په واټن مزل کوي او د امریکا ختیځو سواحلو په لور روان دی، د کاربین د حوزې په هیوادونو کې 65 کسان وژلي دي. د امریکا په نیوجرسي او نورو زیانمنونکو سیمو کې نن اکثره دولتي دفترونه، ښوونځي، بازارونه، خاري ترانسپورت او ان هوایي ډګرونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه دغه طوفان یو خطر وباله او ویل چې دوی ټول د هغې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي په څرګند ډول چې د هیواد په کچه موږ ټول د دې طوفان د لګېدو د قوت په اړه اندېښنه لرو. دا یو جدي او ستر طوفان دی او په ختیځو سواحلو او د اتلانتیک په منځنۍ سیمه کې خلکو ته زما لومړنی پیغام دا دی چې دا طوفان دی جدي ونیسي او د چارواکو ټول سپارښتنه دې تعقیب کړي، ځکه دوی به تاسو ته په راتلونکو ورځو کې د دې طوفان په وړاندې د تیاری لپاره ښه مشورې درکړي. له بل لوري ویل کېږي چې دغه طوفان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د باراک اوباما او میټروم نه انتخاباتي کمپاینونه هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخابات د راتلونکو سه شنبه پورې ترسره شي او پر روانونه کې به د دواړو کاندیدانو هڅې روانې وي، خو دغه طوفان دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د دې سره سره تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم ځان د تازه خبرونو او ریپورتونو خبر وساتئ. د سهار 9 بجې شوې دي. د منور شانه لند خبرونه اورو.
پوځي چارواکي وایي تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باړه شلوبر سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښتو کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. چارواکي د لس وسلوالو د وژنې ادعا هم کوي. د پاکستان، متحده عرب اماراتو او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملالې یوسفزۍ د روغتیا حال پوښتلې. ډاکټران وایي د ملالې صحت اوس ډیر ښه شوې. د افغانستان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې دي. د سینډي په نامه طوفاني غولې د امریکا شمال ختیځ برخې سره جنګېدلې چې پکې تر دې دمه د لسو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. نن بعد امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشر کیترین آشتن تر څنګه د بوسنیا هرزګوینا سفر کوي. او د اسرائیل پوځ وايي جنگي الوتکو یې پرون د غزې په پټۍ کې په هغه سیمو بریدونه کړي چې د کومې نه د دوی د وینا تر مخه په اسرائیلو توغندي وشتل شوی وو.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټی کی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان را کوي.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې یو داسې وخت کې چې پاکستان او امریکا خپل منځي تعلقات د تاریخ نازکه او بدترینه دور نه تیریږي، د امریکا نوی سفیر ریچارډ اولسن اسلام آباد ته را رسیدلی دی. ادارې وایي چې پاکستان کې د نوی سفیر تقرری یو لحاظ نه ډیره مهمه ده چې هغه ناټو او افغانستان په امور کې د مهارت له وجې پاکستان او امریکا تعلقاتو کې په خندونو خپوه دی. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان یو داسې ملک دی چې د هر ملک نه زیاتی قربانیانې ورکړي دي. د پاکستان معیشت تباه شو، گرانی او بیروزگاری پکې زیاته شوه، اقتصادي مشکلات یې هم زیات شوي دي. نو د پاکستان ولسي صورتحال ته د تشویش په نظر ګوري او غواړي چې د دواړو ملکونو تعلقات په باهمي اعتماد، احترام او د برابرۍ په بنیاد قائم شي. ادارې مخکې لیکي چې د امریکا د نوي سفیر د غټ اختر په موقع دا بیان ډیر ښه دی چې امریکا پاکستان سره مثبته او مضبوطه تعلقات غواړي او په دې لړ کې به هغه خپل هر ممکن کردار لوبوي. نو هیله پکار ده چې نوي سفیر به د پاکستان تحفظات لري کړي او د پاکستان استحکام او ترقی کې به د امریکایي کردار موثر جوړ کړي. اکسپرس رسپانې خپل ادارې کې د کاکا صاحب په زیارت د بمی چاودنې په اړه لیکلی ده. وایي چې په دې زیارت تیر کال هم دماکا شوی وه چې هغه وخت د دې ذمواري طالبانو قبوله کړې وه او د اوسنۍ دماکې لا چا ذمواري نه ده قبوله کړې. ادارې وایي چې د ترهګرو ترجیحات او منصوبې اوس چانه پټی نه دي. پاکستان او ترهګرو ترمنځ جنگ د سو کالونو را روان دی او تیر سو ورځو کې په شمالي وزیرستان باندې د فوجي کاروایي خبرو نه پس په ملک کې بمی چاودنو او خودکش بریدونو کې اضافه وشوه. چې ترهګر دا تاثر ورکوي چې د دې نیټورک فعال دی. ادارې زیاتوي چې ترهګر ریاستي ادارو له مسلسل مشکلات پیدا کوي او د خیبر پختونخوا مسله دا ده چې د دې خارونو سره قبایلي علاقې شروع کیږي. نو پولیس له دا ګران شي چې اغي په خبر بنو کوهاټ او ټانک کې مکمل امن قائم کړي. ادارې وایي چې د حکومت موثره منصوبه بندۍ نه د غټ اختر په موقع سوای د نوخار پیښې نه په ټول ملک کې سکون وو. نو حکومت له په دې اړه خپلې سختې پالیسۍ جاري ساتل پکار دي چې د ترهګرو ځایونه په مکمله ختم شي او ملک او قام د سکون سا واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دلی ټلیګراف رسپانه لیکي د امریکایي ډرون پروګرام په اړه تنقید کوونکی پاکستانی سیاسي مشر عمران خان امریکا ته د تلو په وخت په کینیډا کې په هوایی میدان امریکایي امیګریشن ایثار کړی وو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي استازي مارګروس من لخوا په ډیورنډ کرخه د سرګندونو نه پس هغه اندېښنو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې راپورته شوې دي. د دواړو مقالو غټ ټکي د ملیحا میرزاده نورو.
ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي عمران خان چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي پالیسی مهم تنقید کوونکی دی، ګوند یې راتلونکي کال کې انتخاباتو ته تیار دی. تر اوسه پانی په خبره د جون بریدونو پر ضد داغه دریز او په افغانستان او پاکستان کې د سولې په خبرو اترو زور راوړلو سره په هغه دا تورونه لګېدلې دي چې د اسلامي تندرو ملاتړ دي او هم دغه وجه ده چې طالبان خان ورته ویل کیږي. ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ په ډیلی ټیلیګراف کې هغه دا تورونه رد کړل او خبرداری یې ورکړ چې کچري د پاکستان مشران د وسلوالو ډلو سره خبرې ونه کړي نو پوځي کاروایان به بې معنی پاتې شي. داغه په خبره د وسلوالو پر ضد حملو کې چې کوم بې ګناه خلک وژل کیږي دا یې سره په پاکستان کې ترهګري نوره هم سیوا کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د دې خبر پخلی وکړ چې امریکا ته د تللو پر مهال په ټورانټو هوایي میدان کې د لږ وخت لپاره نوموړي ایسار کړل شوی و، خو دغه مسله بیا حل شوه او امریکایي هرکلی کوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دا په افغانستان کې تشویش سیوا کېدل ښکاره کوي چې امریکایي استازي لخوا په 19مې پیړۍ کې د راخکل شوي ډیورنډ کرښې په اړه څرګندونې کېدی شي د افغان چارواکو مخالف پیغامونه مخې ته راولي او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ سازشونو اندېښنو په اړه ګنګوسې هم. رسپانه په کابل کې د یو زرګر احمد بارکزی د خولې زیاتوي د امریکا د تک سره سم افغانانو ته دا معلومه ده چې په یو خطرناک وخت کې داخليږي چې ورسره ناستو نورو کسانو یې هم په تایید کې خبره وکړه. د رسپانه په خبره د دغه زرګر اندازې د خای چې د مارک روسمن دغه سرګندونې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د یو پټ تړون نتیجه ده چې افغانستان تر خپل مټ لاندې وساتي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا د دې کس په خپلو خبرو باور وو او که څنګه. د رسپانه په خبره د بارکزی او دغه د ملګرو پورې یقین یې پرې نه ښکارېدلو، خو ځینې پوښتنې یې ضرور لرلی دا چې آیا امریکا پر اختیار روانه ده او که زی هم نو واشنگټن به شاته څه پرېږدي او دا هم چې امریکایان په اصل کې د چا اوري. رسپانه لیکي په دغه خلکو کې زیاتره په دې اصرار کولو چې د هغه افغانانو څخه دي چا چې د 2001 نه پس د طالبانو خلاف د امریکایي مداخلې هرکلی کړی. د رسپانه په خبره دا یقینا د هغو خلکو څخه چې د امریکایي مالی مرستې نه ګټه پورته کړي، که څه هم دا ګټه د غربي معیارونو مطابق ډېرې نه دي، خو لږه موده مخکې یې په سیمه کې تصور نشو کېدی.
زمون همکار ملیحه میرزاده وا او اوس هم رازو د شام په اړه یو ریپورت ته. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لغزار ابراهیمی وای د لوی اختر د سلور ورځو د اوربند باوجود په دغه هیواد کې تشدد لا نور هم زیات شوی دی. پرون په دمشق کې په یوه موټر بمی چاودنه کې لس کسان وژل شوی دي. د شام د تازه صورتحال په اړه زمون د همکاری فرشته جلال زیدا ریپورت اورو.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په نښتو کې سلهاو تنه وژل سوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون نن وویل چې لږ تر لږه لس تنه په دمشق کې په بمی چاودنه کې ووژل شول او دا یې د تروریستي ډلو کار بللی. په عین حال کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړی استازی اخسر ابراهیمی نن په مسکو کې وو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره یې وکتل. د خوښنی څرګنده کړ چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اوربند وړاندیز بریالی نه شو، خو ټینګار یې وکړ چې دا به په سوریه کې د سولې لپاره رواني هڅې مایوسه نه کړي. د سوریې بحران ډیر خطرناک دی، وضعیت ډیر بد دی او د لا خرابېدو په لور روان دی. نړیواله ټولنه ټول باید سره راي وځي چې د سوریې د خلکو مرسته وکړي او د بحران ته د حل لاره پیدا کړي. ابراهیم یوویل په سوریه کې اعلان شوی اوربند هغه چې دوی تمدرلو د ټینګنسو خدا به د سولې لپاره هڅې اغیزمنې نه کړي. په همدې خبري کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د سوریه د بحران په اړه باید نړیوال په یو ژغ خبري وکړي او یو دریس غوړه کړي. необходимо чтобы все внешние игроки использовали своё влияние на различные сирии. دا مهمه ده چې ټولې بهرنۍ چارې باید په سوریه کې پر بیلابیل اړخونو کې حکومت دی او کوم مخالفین د خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی ټول ته یو ډول پیغام واستوي. هیڅ یو لوری باید په ځنګړي ډول ونه هڅول شي چې د بحران او د وینو تویولو ته دوام ورکړي، بلکې هغوی وهڅوي چې په بیړني ډول اوربند وکړي او سیاسي پروسه پیل کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ ځانګړي استازي اخسر ابراهیمی ویلي په سوریه کې هم د سیمې د نورو هیوادونو په څیر د رښتینی بدلون اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ ځانګړي استازي بنن له روسیې څخه چین ته ځي او په پیکینګ کې به هم له چارواکو سره پر همدې مسله خبرې کوي.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترومنی
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند ټو اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج.
آی ګیټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه
او پشپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ پنیغه حال له مشال ریډیو نه.
د جرمنی خبری ایجنس ٹی پی اے د راروانو امریکایی ولسمشریزو انتخاباتو په تناظر کې په ولسمشر باراک اوباما لیکنه کړې ده. په دې کې راغلی دی که سهم په 2008 کال کې اوباما انتخابات وګټل او لومړنی تور پوستې ولسمشر شو، خو دا ځل انتخابات به د ده لپاره ډېرې ننګونې ولري. د مقالې مهمې برخې زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو.
د جرمنی خبری ایجنس لیکي اوباما د 2009 زیږیز کال په جنوري کې په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. دا هغه وخت و چې د 2008 او 2009 زیږیز کالونو د اقتصادي بحران له کبله په امریکا کې د بیکارۍ کچ 10% ته نږدې شوی و. په هغه وخت کې اقتصاد ښکته روان و. تر هغې وروسته بیا تر 2011 زیږیز کال اقتصاد څه ناڅه وده وکړه، خو د تیر کال په نیمایي کې بیا ودرید او اوس هم اقتصاد ورو دی. په مقاله کې راغلی تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله هم په امریکا کې د بیکارۍ کچ 8% وو، نو هیڅ یو ولسمشر په دویم ځل نه دی منتخب شوی. د اوباما په مقابله کې د ریپبلیکن ګوند لخوا انتخاباتو ته ولاړ میټ رومنی پر اوباما تور پورې کړی دی چې د ده ژمنو مایوسي خپره کړې او ولس یې ویشلی دی. څلور کاله مخکې اوباما د امید او بدلون په نوم راغلی و او د امریکا اقلیتونو یا لږکیو ورته ډېرې رایې ورکړې وې. په 2004 زیږیز کال کې اوباما د ایلینوی له ایالت د سینټ غړي په توګه منتخب شوی و او بیا په 2008 زیږیز کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د جرمنی خبری ایجنس په مقاله کې راغلی باراک اوباما په 1968 زیږیز کال کې زیږیدلی و او سیاست ته تر راتګ مخکې په شیکاګو ایالت کې ټولنیزې دندې ترسره کولې او د ښاریانو د حقونو د وکیل په توګه یې کار کاوه. د امریکا له مشهور هارورډ پوهنتون حقوق لوستی ول. د دې ټولنیز کارونو د یو هڅاوه چې د ایلینوی ایالت د سینټ لپاره ځان نوماند کړي، هلته انتخابات وګټل او تر اتو کالونو د همدې ایالت د سینټ غړی پاتې شو. مقاله وایي اوباما په 1992 زیږیز کال کې له میشیل رابینسن سره واده وکړ او دای دوه لونه لري. د یوې نوم مالیا دی او هغه 14 کلنه ده. بل لور یې ساشا نومیږي او 17 کلنه ده. اوباما په 2008 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې 53% رای ترلاسه کړې وې چې دا د جارج ډبلیو بوش او بل کلینټن له ترلاسه کړیو رایو زیاتې وې. مقاله وایي په 2009 زیږیز کال کې اوباما د سولې نړیوال نوبل انعام ترلاسه کړ. لیکنه زیاتوي د تیر کال تر اخره اوباما له عراق خپل پوځیان وایستل او له افغانستانه یې د 2014 زیږیز کال تر پایه د سرتیرو ایستلو هدف ایښی دی.
زمون همکار پامیر ساحل وو. د امریکا د ولسمشری انتخابات هر سلور کال پس کیږي او سه کال په را روانه میاشت کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي. دا چې د امریکا د ولسمشر انتخاب سرنګ کیږي او د ووټونو دغه عمل څنګه ترسره کیږي، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. دا د امریکا د راروانو صدارتي انتخاباتو امیدواران دي.
Drones and modern instruments of war are important tools in our fight. Every brave American who wears the uniform of this country.
د امریکا د ولسمشر انتخاب هر سلور کال پس کیږي. د هغه عمر د امریکا د آئین تر مخه باید 15 کال وي او د دغه هیواد اوسیدونکو وي. په امریکا کې لږ تر لږه 14 کال ژوند کړی وي. یو کس په دریم ځل پر لپسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نشي ودرېدی. دا چې سیاسي ګوندونه به څنګه د خپل صدارتي کاندید انتخاب کوي، دا د هر سیاسي ګوند خوښه وي. ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو رایو ته ګوري او خپل امیدواران په بنیادي انتخاباتو کې ټاکي چې د دوی کوم غړی به د ولسمشر او مرستیال ولسمشر په توګه کار کوي، او ځینې بیا په یو ګوند کې د هغه د کار او قابلیت له وجې رامخ کې کړل شي او دغه سیاسي ګوند یې خپل صدارتي امیدوار وټاکي. او بیا داسې هم کیږي چې یو صدارتي امیدوار کولی شي په خپله خوښه په خپل ګوند کې مرستیال صدارتي امیدوار په خپله وټاکي. انتخابات د ولسمشر او مرستیال ولسمشر لپاره یو ځای کیږي. په یو ټیکټ خلک خپل ولسمشر او په یو بل مرستیال ولسمشر ټاکي. د امریکا صدارتي انتخابات په الیکټرل کالج کې د نورو هیوادونو د انتخاباتو نه جدا دی. الیکټرل کالج چې د امریکا په 500 ریاستونو او په دارالخلافه واشنگټن ډی سی یا ډیسټریکټ آف کولمبیا مشتمل وي، یعنی ټول په یو 500 ځایونو کې ووټونه کیږي. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي او نور سیاسي ګوندونه هم شته. د پرایمري انتخاباتو د راتګ وړاندې سیاسي ګوندونه خپل کمپاین پیل کړي. په دې دوران د ولسمشر او مرستیال ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوي کاندیدان مختلفو ریاستونو ته ځي، د خلکو سره ویني چې دا شان د خلکو مرستې ترلاسه کړي. په را روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند امیدوار موجوده ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی دي چې دا وخت په مختلفو ځایونو کې د خپل کمپین پر مهال ویناوي او د خلکو د سوالونو ځوابونه ورکوي. د دوی دغه دورو ته په امریکایي ټلویزیونونو او نورو مطبوعاتو کې خاص ځای ورکول کیږي. امیدواران د مطبوعاتو او انټرنیټ خاص استعمال هم کوي، لکه د ولسمشر باراک اوباما د فیسبوک پاڼه په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 15 میلیونه خلکو خوښه کړې او دا شن په میلیونونو خلک هره ورځ دغې پاڼې ته ورځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات هر څلور کاله پس د نومبر د لومړۍ ګل د ورځې وروستو د لومړۍ نهې په ورځ ترسره کیږي، او کوچېرې د نومبر په لومړۍ نیټه هم د نهې ورځ وي نو بیا دغه انتخابات د نومبر په اتمه نیټه کیږي. له دغې وروستو ووټونه شمارل کیږي چې دې ته پاپولر ووټونه ویل کیږي. دا د الیکټرل کالج لپاره کیږي. کله چې دا ویل کیږي په امریکا کې د ولسمشرۍ ووټونه پیل شول نو په بله معنا کې دا د الیکټرل کالج لپاره وي چې دغه بیا د ولسمشر انتخاب کوي. دا ووټونه د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي، خو نوی ولسمشر د بل کال د جنوري په 6 نیټه د خپل چوکۍ واک ترلاسه کوي، او کوچېرې یو ولسمشر په دویم ځل وټاکل شي لکه مثلا موجوده ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل کامیاب شو نو دی به خپل کار جاري ساتي او د بیا سوګند پورته کولو ضرورت نه لري، او کوچېرې په لومړي ځل وي نو د جنوري په 6 نیټه هغه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. دا ځل به 6 جنوري د اتوار په ورځ راځي نو نوی ولسمشر به د اتوار په ورځ او هم بیا د خلکو په وړاندې په واشنگټن کې د ګل په ورځ هم سوګند پورته کوي چې دغه دستوري لا په لکونو خلک راځي. په 2009 کال کې د ولسمشر باراک اوباما د سوګند پورته کولو دستوري لا 300,000 خلک راغلي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راوالي کیره هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په سلام پښتونخوا کې زو د بختیار خټک دې سندرې ته
کابل میں تیرے ریشو تنخوا میں بٹکی ہوتی گی بلفا کابل میں تیرے ریشو کورد پختنا سواڑ جنگا تو بال ترے او تو بال جنگا راجا را خور شاہ دامن رنگا بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا کور کی جوڑ دی پزد مو بیالوی سازش روان دے یارا تکور کی کورا کی جوڑ دی پزد مو بیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس راځو یو ریپورت ته. دا ځل د پښتو درې نوي فلمونه د پاکستان او افغانستان په سینماګانو کې په لوی اختر کې خودل کیږي چې پکې په لومړي ځل د پنجابي او اردو ژبې اداکارانو شفقت شیما او لیلا هم د فن مظاهره کړې ده. د دغه فلمونو په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو ته خبريال سراج زهیر دا ریپورت اورو.
سندرا د پښتو په هغه دوه فلمونو کې د یو فلم مای نیم از خان دا چې دا ځل په لوی اختر کې د پیښور، مردان، کراچۍ او کابل په سینماګانو کې خودلې کیږي. په دې دریو فلمونو کې یو فلم دښمنی درباز خان په هدایتکاری کې، مای نیم از خان د نادر خان او چرسی د ارشد خان په هدایتکاری کې جوړ شوی دی چې پکې په لومړي ځل د اردو او پنجابي ژبې اداکارانو شفقت چیما او لیلا د خپل فن خودنه کړې ده. د دې ترڅنګ په دې فلمونو کې ارباز خان، آصف خان، ببرک شاه، دلبر منیر، جانگیر خان، اسمالتا او صوبیہ خان اداکاری کړی دا. د دې فلمونو په حق لا د مینوال وینا ده چې په دې حالاتو کې فلم د تفریح یو لوی او ښه ذریعہ ده، باید چې دې ته نور پاملرنه ورکړې شي. د پیښور سره تعلق لرونکو یو مینوال هاشم علي مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل په اختر کې به د دوه فلمونو ګوري، ځکه چې د پښتو فلمونه یې ډیر خوښ دي.
د پیښور حالات چې کوم دینه غم سړی ټیک نه وي، د تفریح د موقع چې کوم دی خلکو ته ډیر کم ملایوي، او دې ځل په اختر کې اومم په ارشد سلیما باندې یو فلم لګیدلی دی چرسی د شاهد خان، او په فردوس سلیما باندې د ارباز خان فلم لګیدلی دښمنی. نو ان شاء الله چې زما خو د پښتو فلمونو سره ډیر شوق دی، نو زما خو دا خیال دی چې د شاهد خان دا کوم فلم دی د چرسی دا بم ګورم، او د ارباز خان د دښمنی فلم دی نو دا بم ګورم، ځکه چې ډیر خسته فلمونه دي.
یو بل تن چې نقیب الله نومیږي هم وویل چې د پښتو فلمونو سره ډیر مینه لري. د زیاته کړه
بزه خو بداوه ما چې پښتو فلمونه زما ډیر خوښ دي، زه شوق سره ګورم، او بس ډیره مینه مې ده ور سره د پښتو فلمونو سره. بس چې کوم یو باندې ورالم، یو خو به دا دښمنی فلم ګورم، یو چرسی.
کله چې مشال ریډیو د دښمنی فلم جوړونکي مظفر خان نه پوس وکړو چې تاسو دا ځل په اختر کې د خپل فلم د کامیابۍ نه څومره هیله من یې، نو د څه داسي ویل؟
مجید فلم نوم خو دې دښمنی، ارباز خان ډایرکټر دی، او دې کې جانگیر دی، ارباز دی، او دلبر منیر دی، ببرک شاه صفان دغه خاص فلم دی. ډیر خمددار خپل فلم می جوړ کړی دی، په مای فیملی سره کته شي لا کوم مطلب خپل فلم ارباز صاحب جوړ کړی دی، او امید لرو چې ان شاء الله چې خبر دي خیره. مو خو خدای ډیر اکشن والا مار داړ والا فلمونه جوړو امنا کنه، مو مطلب خپل فلم جوړو، کہانی چې مطلب داږي کې سنسیت کې سبق اموز فلم جوړو کنه. دښمنه انجام هم خو چې دښمنه انجام هرا مطلب کلاشن کوف کلچر خلاف مطلب موږ راغ کړی کنه.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې یوازې نه د پښتو فلمونو سند ته چې اداکارانو ته روزګار ورکړي دي، چې حکومت د پښتو سلیماګانو اړخته پام ورکړي. د پښتر کې د خودونکو فلمونو په اړه زیاته کړه،
دا عوام ډیر مضبوط او زړه والا عوام دي چې دا راځي او دا فلمونه ګوري. دا فلمونه انډستري چې ان شاء الله سلیماګانو او په دې دوه باوجود هم دا په دې اختر باندې درې فلمونه لګي، ډیر خلک خوښي او زه خو هم چې ان شاء الله چې د پښتو فلم انډستري چې کومه دا مخ په تر کې روانه، ځکه چې د پنجابي بندي، د اردو بندي، او هغه د پنجابي اکثرانو د پښتو فلمونو ته ډیر راځي. کوم چې د پښتو فلمونو ته داسې په نظر نه کته کو سب کچی ما چې را روان دي په دښمنی فلم کې.
د فلم جوړونکو او هدایتکارانو په وینا چې د روستیو کې په پیښور کې درې سینماګانې سوزولې شوې وي، باید چې حکومت هغوی له د تاوان ورکولو سره سره د نور سینماګانو د حفاظت لپاره هم ګامونه پورته کړي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو وړاندې واورید، خلک اوس هم سینماګانو ته ځي او فلمونه ګوري. د مشال خبریال اسرار اتل هم د یو سو ځوانانو سره په دې اړه خبرې کړي.
پښتو فلم هر څوک د پښتني کلتور پورا کاس نه دی پات، ولی بیا هم د پېښور په شاوخوا شپږو سینماګانو د کتونکو رش ښایي چې زلمی د اخر د سیلونو او چکرو روایت ژوندی ساتي او فلمونو کتلو ته راځي. هم په دغه اړه د پېښور د یو سینما مینیجر عمر سید مشال ریډیو ته وویل:
نو سینما یو بل مزه ده کنه، سینما یو لوی سکرین دی، یو ماحول دی، ماشومان یې دغه یې کنه، هغه شیخ ماحول خو تاته نه میلاویږي چې کوم دلته سینما کې دی، عوام ناست دي او په شریکې فلم ګوري، نو هغه ډېر خوشحالۍ سره راځي. بابل دره کلو خلک دي، غرونو خلک دي، مثال خبره ممن جن سینا دی، باجوړ نه، لنډی کوتل نه، باړې نه، داسې کواډ مواټ علاقو نه دا خلک راځي کنه. دا خو بس عزیز خان خار له سیل لپاره، چې زه اکثر سیل به موږو، خار کې به موږ ګرځو، فلمونه به موږ ګورو.
دوی زیاتوي چې په سینماګانو رش ښایي چې د فلمونو معیار اوس ښه شوی دی او د امن و امان صورتحال هم ښه دی.
خلک راځي او عام راوځي تفریح لپاره، اختر باندې کلو نه خلک راځي، او فلمونه نن سبا ډېر ښه جوړېږي، صفا ستره فلمونه دي، نو عوام راوځي د کوره، او یو ښه ماحول وي کنه، مطلب امن امان، نو خامخا خلک راځي. یاره رش دا دی چې زموږ په پېښور کې خو نور څه داسې خاص تفریحګاه نشته کنه، همدغه یو سینماګانې دي، نو خامخا دې له عوام راځي کنه.
په دغه سوال چې د امن او پښتني کلتور د روزنې دپاره فلمونه ولې نه جوړېږي، دوی وویل چې دا هر څه د ولس په لاسو کې دي، ځکه چې فلم کې کار کوونکي په کتونکو آباد وي. د فلمونو د روایت په اړه د اختر سیلونو لپاره پېښور ته د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زلمی خپل احساسات مشال ریډیو ته صدا سي ورخایي:
راغان بیدار بس هغه نه اختر مخه راغلي بس گزاره کوي، بل مګوري بیا بزو
شیر علي تاکال ولا چکرم پټولو وا بس سم دي دلیو دا پاتې دام ګورو نو پختون خوګ دي پختو زبم ده
بس ولا مون فلم نه راغلي نو مې دوست محمد دي ها دا شهید آباد بس ولا دي شه نه بغیر وخت نه دیریږي چې صفه خبرې نو
اکرام بڑا بیر نه
ولا بچا
پېښور په بیلابیلو پېښو کې سو سینماګانې وسوځول شوې، خو دا وخت شپږ سینماګانې د پښتو فلمونو د خودلو روایت ژوندی ساتي. اسرار اتل، مشال رادیو، پېښور.
او اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې د کرن خان ادا سندره ورو.
شانتی خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ور تو کم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے رایات کی خائست دندہار ساوانا یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے یہ ڈک دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے یہ ڈک دے ستارو یہ ٹکرے یہ ڈک دے ستارو حیرانیم چی نور ستا دی سار ستا بانا دا سکی زما پازڑ کی خخی کا چس ریشی سنگار دی خلق نور غواری سنگار ستا بانا دا سسرا تشبیح ورکما ہس بنا بوہی گما
پشانتی تیز کوی گزار ستا بانا یا سما دزڑ زخمونا دا کلنونا خیست دی زما زڑگی ساتی بابا